یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي رادیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه له یاسد هرکلی کوم. بهرنۍ هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
ننګرهار کې ګڼو رډیوګانو خپل فعالیت درولې دی، علتونه یې څه دي؟
یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده، پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو.
کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې او د خلکو د کار دوام.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یوه برابر درې نیم خرواره سوله کړې ده.
کولای شئ له دې راپورونو سربېره نور راپورونه هم راسره واورئ، خو په پال کې د دې سات مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې اجمل اندی وړاندې کوي.
په کونړ کې یوې چاودنې طالبانو او ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د کندهار د سوداګرۍ خوري مرستیال خبرداری ورکړي چې د کندهار سپین بولدک د او چمن ترمنځ دروازه کې پرانستل شي، نو ډېر انار به چې د دغې لارې نه د تېرېدو په تمه دي خراب شي. او د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیل وایي دوی د امریکا په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي. وبخی د ایران په وړاندې د چلن لپاره په دوهم پلان هم کار کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کونړ په مرکز اسداباد کې وی چاودنې طالب وسلوالو ولسی خلکو ته مرګ شو بلاړه ولیدا. په سیمه کې عیني شاهدان وزادي رډیو ته ویلي دي چې چاودن نن سهار لس بجې د اسداباد اړوند کرالی سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر وشوه. د اسداباد د مرکزی روغتونې بي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي رډیو ته ویل چې د پیخي لزای وو لسټپیان او یو مړی وروړل شوی دی. د سرچینې ویل چې په ټپیانو کې لک تر لګه وطنانه ملکیان دي. ځای خلکو او وایني شاهدانو ازادي رادیو ته ویل دي چې په ټپیانو کې د خونځي او شمیر ماشومان هم شامل دي. یوې بلې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی دی چې په چاودنه کې د شګل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی د امنی کمانډان وژل شوی دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د طالبانو پر اهدافو د ورته بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا خبرداري ورکوي چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه پر انارو بار لاریو پر مخ شر پرانستل شي، نو ډیر انار به خراب شي او سوداګر به ډیر زیان وویني. د فرانسې د خبری اژانس په وینا خاغلی بنا ویلي چې دغه دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونو لارې له څو ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بندې پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې 40,000 نه تر 50,000 ټنو پورې انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمیر نورو هیوادونو ته صادرېدل. خاغلی بنا خبرداري ورکړ چې که په انارو بار لاریو ته ژر له پولې د تېرېدو اجازه ورنکړل شي، نو دغه انار به خوسا شي او یا به یې کیفیت دومره خراب شي چې پلورل به یې ګران شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه میوو پر مخ د سپین بولدک او چمن دروازه تړل کېږي، بلکې له دې مخکې هم ډېر ځلې دغه ستونزه تکرار شوې چې کله په جنوبي ولایتونو کې میوې وخت رسیدلی دی، د پاکستاني چارواکو لخوا د میوو د صادراتو په وړاندې پوله تړل شوې ده چې افغان کروندګرو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. اخوا د پاکستان حکومت وایي هغه افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه یې ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی دی چې د 900 زیاتو افغان محصلانو څخه چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم لاري پاکستان ته وخته. نو مولوی دانی دی ویل چې دغه پروسه به تر کله دوام کوي او آیا محصلان هغه هیواد ته د تلو لپاره ځانګړي اجازه یا بارډر پاس ته هم اړتیا لري کنه؟ ورسته تر هغه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، پاکستان ته تلونکو افغانانو څخه د ویزه، بارډرینګ پاس او یا د پی ای د هوایی شرکت د ټیکټونو په نوم ډیر زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په خنیت ستون نشي لاغیبه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ور وګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوې دي. بلینکن او د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو هیوادونو له اټومي تړون وویست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. دا دغه اټومي تړون د ژغورلو لپاره د اوترش په پلازمینا ویانا کې خبرې له هغه وروسته درېدلې چې ایران سخت دریځ ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیره جون میاشت کې واک ته ورسید. او په ناروی کې پرونی یو کس له تیر او کمان څخه په استفاده 15 تنه وژلی او 2 نور ټپیان کړي. دا پیخه د ناروی په ګونسبرګ خار کې شوی او پولیس ویلي په دې اړه څېړنه کوي چې حمله کوونکی له کومې بلې وسلې هم کار اخیستی کنه. تورن کس توقیف شوی او لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله به په یوازې سر کړی وي. د ناروی صدر اعظم له خلکو غوښتي چې آرام اوسي او وایي وضعیت اوس د پولیسو تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې برید تر شا څنګه زپراته ده. تر دې مخکې په ناروی کې تر ټولو خونړی برید په 2018 کال کې شوی و چې یو حمله کوونکي د ځوانانو پر یو کم په ډزو کې واویا تنه وژلی و.
تاسو ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وګورئ. زه هلې اسادیم. لومړی راپور دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړ پوړي پلاوي سره ترکیه ته روان شوه. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړي بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. لبلې خوا بیا د خطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي کا نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یو لوی تیروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد د طالب دولت په رسمیت نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نور حال په دې ریپورت کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن یو لوړ پوړی پلاوی په مشرۍ ترکیه ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړی بلال کریمی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې لخواغل متقی سره د یو شمیر مهمې ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوی امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به پر تجارتي ډیپلوماټیک او امدارنګ نورو حسنه روابط ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکو په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري دا غو د لمنځولو لپاره به بحث کیږي.
د خغلی کریمی په وینا دغه ډول سفرونو راتلونکو لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیه ته سفر کوي چې تیر ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري ناسته کې کابل ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. کته هم د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کړه نیټه په ډاګه نکړه خو وی ویل چې پراتونکو څو ورځې کې به دغه سفر تر سره شي. لدی ورها خو به د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي کناډي له طالبانو سره خبري پرې کړې دا به یو لوی تیروتنه وي. هغه ویلي کته هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل وست بحث د سر خبره نه ده خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نو موړي ویلي وس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بیغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونه داسې محل دي چې د رواني اونۍ د سه شنبه پورز د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو ستر صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې وی 14 طالبانو ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د همدې راپور نور جزئیات زموږ همکار اکرام الله اکرام څخه ورو چې همدا شیبه موږ سره پړې کې دي. مهرباني اکرام صاحب، تازه جزئیات څه دي؟
بلې ویلې جانې د کونړ مرکز په اسداباد کې وی 14 د شیګل امنیه قومندان وژل او یو لستانه نور ټپيان کړی دی. د سیمې د پیښې عیني شاهدان وایي چې پیښه نن سار لس بجې او ډېر شتکې د اسداباد اړوند د کیرالی پل تاثیر مده طالبانو په رینجر موټر باندې معلومات نشته. خو د اسداباد د مرکزی روغتون یو تن ډاکټر چې د نوم د نه ښودلو او د غږ د نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پیښه له ځایه دوی ته 12 تنه ټپیان ور وړل شوي چې 15 وسلوال طالبان دي، 8 تنه پکې ملکیان دي او دا شان یو تن په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دغه سرچینې ویلي دي چې وژل شوی کس د شیګل امنیه قومندان دی چې د طالبانو له لوري نه ورته په وروستیو کې ټاکل شوی و. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عیني شاهدانو دا هم ویلي دي چې په ملکیانو کې چې کوم کسان ټپیان شوي دي د ښوونځیو د شاګردان او متعلمین هم پکې شته. هیله جانې، دا په کونړ کې د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته لومړنۍ 14 چې په دغو مشمیر خلکو ته مرګ ژوبله پکې اوړي، خو له دې نه وړاندې په ګاونډ ولایت ننګرهار کې بیلابیلو 14 کې طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې نومې په غاړه باندې اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو له ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. همکار مو چې په کونړ کې د 14 او هلته د اوختو تلفات په اړه تازه جزئیات راکول، د دې خبر نور جزئیات تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په نورو خبری خبرونو او مهمو خبرونو کې واوري. د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمینې دوشنبه تلن سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللی. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې په پام کې و دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب تر سره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خسته. جزئیات په دې راپور کې.
درې کسانو پلازمینې دوشنبه ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 12 وویل هیواد به د افغانستان د نوي واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شغل رحمان تیر میاشت پاکستان د صدر اعظم عمران خان کور به او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیره دوشنبه ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکاري د سازمان له سرمشتیزي سره په یو وخت و. د سرمشتیزه د سپتمبر په 14 پیل شوه. د چارواکو په وینا مسعود یوه نیمه ورځ په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبه ته نه دی تللی. د چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نمونه به نه اخیستل کیږي وویل پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبه ته بل احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازي استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنه کړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
تاسو له ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونې ته غوږی په ننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیتونه درولې دي. په دې ولایت کې تر شلو پورې سیمایزو رادیوګانو د اف ام په صفو فعالیت کوي. د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي او وایي کا طالب چارواکي او نړیواله ټولنه له سیمایزو رادیوګانو سره مرستې ونه کړي نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به ترلاسه شوي لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. نور جزئیات په راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وي چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام راډیوګانو فعالیت درلود خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
ننګرهار کې د افم راډیوګانو تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم راډیوګانو فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم راډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړاوه. په ننګرهار کې د شلو راډیوګانو نه بندي وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترې نه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره وو
د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند زبیولا مجاهد ویلي اغو رسنۍ او چې فعالیت درولې د دوی لخوا نه دي تړل شوی، بلکې ګڼي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تیر روزم تاسو دې شاهدانو دې رسنۍ ریاستال سره موږ غونډه درلودې، هغه دې حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنۍ سره موږ حمایت وي او تقوی حکومت رسنۍ چې بندي شوی دی غوډ درې له تونه درلودل، جنو خپل خپل کار پیښې ده یا جن ته کېږي اقتصادي ستونزې پیدا شوی او جنو باندې ویر هم متاري شوی په هغه وایلو کې ویر له وجې جنې ولایت کې کېږي
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو ته غوږی مخکې لدی چې نورو راپورونو ته ورشو اقتصادي خبرونه اورو.
د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدلو خلک اندېښمن کړي. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې خلک شکایت کوي چې د خوراکي توکو لکه وړو وریجو غوړیو او سون توکو نرخونه په بازار کې لوړ شوي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال نصیر عزیز عرب د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د لوړیدلو علت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د قیمت ټیټېدل ښيي. ښاغلی عرب هم همداراز وایي چې د باروړونکو موټرو د کرایې دوه برابره کېدل هم د نرخونو د لوړیدو یو الالت ده. دا نوموړی د معلوماتو په اساس په خو به باروړونکو موټرو په 150,000 افغانۍ سنتو کې افغانستان ته واردول، خو اوس دا قیمت 250,000 تل وړ شوی. د طالبانو د حکومت پر اتک سره بانکي بحران او د دولتي مامورینو د معاشونو نه ورکول هغه ننګونې دي چې تر اوسه نه دي حل شوی. د دې ترڅنګ د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدل هغه بل ستونزه ده چې تر ژمی مخکې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د طالبانو حکومت د کرنې او پولګونې او مالداری وزارت معین د حیواني محصولاتو د واردونکو د اتحادیې لغړو سره وکتل. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې مولوي صدر اعظم د چرګانو د غوښې له واردونکو سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې د ملي سوداګرو په وړاندې د شته ستونزو، د سوداګریزو توکو د ترانزیت او د صادراتو او وارداتو په برخه کې د مالی په اړه خبرې شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ځینو سوداګرو د چرګانو د غوښو د واردولو په برخه کې لازینو سوداګریزو بندرونو شکایتونه درلودل او ویل یې سره له دې چې دوی د حیواناتو غوښه د حلالې ذبحې له نړیوال سرټیفیکیټ او له روغتیایي اسنادو سره له امریکا او برازیل څخه واردوي، خو بیا هم د ننګرهار په ګمرک کې د وارداتو مخه نیول کیږي. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معین په دې لیدنه کې سوداګرو ته ژمنه ورکړه چې د دوی ستونزې به د بهرنیو چارو وزارت په همکاري حل کوي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو نرخ یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 160 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، د اماراتو یو درهم 50 افغانۍ او 3 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
غرمنۍ خبری مجله له ازادي راډیو ووري. اقتصادي خبرونو ته غوښوي د روسي ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد يرغل وکړ. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوې ده د روسي په کوربتو په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
د روسي ولسمشر وای د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د بریټ پر مهال د غیوات تاریخ او فرهنګ ته پام لرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه. آزادي او ډیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواج نه شي بیلولی. متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په اتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه. چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1991 کال کې له افغانستانه ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیې په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په غلي شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپل پوځانو ته وسلې ولي شي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له شل کال جګړې سش کال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړې حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 14 یعنې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغه کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکیلو لوري غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشه امنیتي تړون د اکتوبر په 22 او 23 په تاجکستان کې د افغانستان د پولي پوښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسیې ترڅنګ تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي راډیو کول شي په سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او انستګرام کې هم وګورئ او واورئ. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په ادي ډول جریان لري او د غراس کروندګر وایي چې د دغه فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوارې شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو څخه اخلي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنۍ وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په 24 ساعتونو کې د 140 ټن وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فنی او غیر فنی کارکونکو پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فنی مسول عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیز ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کارونګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي.
کل شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوده که عبارت
شای فیصل شرکت لدول اسکال رئیسی پا کندوز کی فعالیت کوی خپل خام مواد چی اغشولی دی در کندوز، تخار و بغلان ولایتونو لبزگرانو راتولوی پا چلوی ساتونو کی یو سلو چلوی شتان وریجی تبلیده بی او در غراز 221 کارکون که لری.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادي راډیو ته وویل
دغه شرکتونه زموږ تعهد دار چې دوی دې په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک یې مشوره ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیاب شي موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندوز چې پریمانه وبو او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار زمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي خو د پروسس دی وی معیاري فابریکې د نشټوالې لکبله کاروندګر په زړه او دودیزه توګه وریجو پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت اغیزه کوي. د کندوز د خانابات ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کاروندګر راته وویل چې دغه فابریکه په فعالیت سره تر یو حد پورې د کاروانګرو ستونزې هواري شوې دي.
د شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشاله یو. یوه بره بدرینیم خرواله شوله کړی ده. دا شوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشاله یو. اتره کوي د بزرګ لپاره شوله راکوي
د دې ولایت کاروانګر ساش کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالی ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندوز ښار اړوند چرخاب سیمې یو کاروانګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه دا چې د اولی بیت په نغدي خرڅوي هلته ورکوي موږ ته خپلې پیسې راکوي. او مثال اوس موږ ته ویلو چې زراعتي دي په 2000 موږ دا 4000 پیسې کې اخلو. د نو شولې دا اوس موږ نه هم اوس دا چې کې واغستلې زماره نو خوشاله چې ځکه نه تر اوسه دا شی دا خبر شپور ګرځو ته موږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکه کې لسکونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. اته وشکلن محمد رحیم چې د فابریکې کې کار کوي وای
زمو خوش هستم از شرکت کې هم جا کار او هر چیز په مردم زمينه مساعد کده کار میکنم تونه می یک شرکت
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت حمله تړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي.
د فابریکې چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډوی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت یانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره په دل پنجرهار ولایت کې هر څومره چې متاسفې دي چې وروره جانانه موږ هیڅ نشو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې وروره دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول وروره په کورو باندې ناستې کارونه ورنه نشته ده. هېڅ نشته. خلک د لوږې په مخ کې دي. وسلام به اسلام.
د
لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپل مرکزانو ته ورکوي، نور چا ته نه ورکوي. السلام
بلے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنان القزی ہلمن ولایت دگریش ولسوالی احمد آباد سیم میڈیا دی نوید. افغانستان اسلامی امارات مجاہدین و زتون مشران سے بدا ہی لگا غنم خلق وے پاکستان دور کی مشر کو دکی د مش افغانستان کی غنم نظر و دا غنم بیدرا گیر سی نور یادو تلوان سی ول افغانستان دے غربت سلام وخت و سلام پر احترام
زنه جبیانی مدی کابل ولایت نا وار مدا سندری
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته غوږی د دې خبرونې په نیمای کې د مخکې خزو پروګرام لرو. مخکې لدې چې دې پروګرام ته لاړ شو، لاند خبرونه له موجب حبیب سی اورو.
د کونړ په مرکز صدابات کې وی چاودنې طالبان او ولوسی خلکو ته مرجوب لاړول د پسیمه کاینی شاهدان. او ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه سهار لس بجه د حسد آباد اړون کرالی په سیمه کې د طالبانو په یوه رینجر وشوه. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بیان خبرداری ورکوي چې که د سپین بولدک او چمن دروازه د پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانست نستل شي، نو ډیر انار به خوسه او سوداګر به ډیر توان وکړي. د پاکستان حکومت وایي هغه افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهارشنبه په ټویټر لیکي له 900 زیات افغان محصلان چې د ویزې ترڅنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم لاره پاکستان ته وختي. په ناروی کې پرون یو کس له تیر او کمان څخه په استفاده 15 تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وای دوی د ایران پر وړاندې د چلند لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي، چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په ښه نیت ستون نشي، له هغه به کار واخلي.
اوس هم تاسو درنه اوریدونکو رابولو د مخکښ خزو پروګرام ته. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشي شزیخ پریجی زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاره میرحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداسه شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې دا 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د اکتوبر 11 نیټه د کوچنی نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغیر کړي، بلکې په راتلونکي کې د شوزو په توګه د کاري قوې د برخې میندو، سوداګرانو، شوونکو، کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغیر رامنځته کړي. اوس هم اوریدونکو زموږ میلمانه د مخکښ شدي پروګرام د افغانستان په خوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه نیوصل سوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو له هم ډیره مننه. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان
ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر شونځیو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولې دي، د نجونو راتلونکي څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیر مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکې نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزه لنګ مهاله او اوګد مهاله اغیزه لري چې د لنګ مهاله په حالت کې باید وایي چې هغه انجونی چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه تاثیرات لري او په څنګه کې د مالی برخه کې باید وایي چې په انده کې چې دی یعنی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تعلیم ته په افغانستان کې ګرچی اورم چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو او چا سره مې شریک نیولې هغې ویلې چې نجونې مکتب ته ځي، او امیدوارم چې دا په ټول ولایتو کې د وړې نجونې او نتنه وړې نجونې ټولې نجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محروم نشي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي، څو چې وشي کولای پاینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دی خپل ونډه ولري. زه په افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي د اقتصادي د پلوه، همچنان د هر نگانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی، او خلک هم یعنی همیشه په همدغه یو خبر ټینګار کوي چې کدی حکومت غوړي وکړي دی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ داسې نور اولویتونه ډېر زیات دي چې د فعلي حکومت باید هغې ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي، دی به په راتلونکي کې څه شي؟ آیا ښځه یوازې په همدغې باندې بسیا ده چې هغه باید په کور کې کینی لوښي ومینځي، او یا دا چې د څاروي په غویانو پسونه وساتي؟ دا خو ناممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوویشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي هیوادونه د مراکش نه شروع شوی د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلوده په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصده پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مختتللی هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه څه ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونه ځپل شي، او هغې ته شرایط مساعده شي چې دی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې د خپل مثبت ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوی دی، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي، خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرضاً مور نشي کولای کار وکړي، یو پلار په عاید باندې دی نشي کولای چې هغه ابتدایي ضرورت خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړې نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تک ممانعت ونه کړي. تنه دا نه دی چې موږ اوس کلکو نیسی چی دا باید اتمن خونزی فالو سدی، دیدی ترسنگ دغه انجونی ضرورت لري چې سی مراکز ته لاسرسی ولري، د انجونی ضرورت لري چې یو ښه غذا وخوري، د انجونی ضرورت لري چې یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې انجونی لري همداسې ماشومان هلکان ټول لري، او ټول هیواد لري، ټول خلک یې لري. زه هیله من یم چې فعلي حکومت چې اوس تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګیږي، دی ټول فکر وشت د هغې د طرف وسیږي. اوس کاملا همدې ته اوزګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط د زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 15 کاله مخکې طالبان چې د ډېر ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډېر مشکلات رفه دي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډېر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي دېشل کالو کې، نور شرایط هم په اتر لارې همواري دي کولی شي چې رفتامده کې دی ته ډېر ستونزې نشته. باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت په هیڅ صورت کې ونه کی زه فکر نکوم چې دا کار باندې دی په نفع وسیږي. د بل خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون اساسي موقتا د زیشاد وخت قانون یعنی نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې په دغې په څلور دېرشمه ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وقتی هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او عوام نارینه دي، باید دې قانون ته د خپل هم همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټولې نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد د کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي، څوده چې په نړۍ کې دی جدا تجدید نشي، د نور نه جدا نشي، یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت وکړي. او که حکومت فقط همدغې باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو، موږ باید ښځه په بند کې وساتو، موږ باید د ښځې ټول حقوق په امال کړو، دا نو زه فکر نه کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبر مني.
بله، د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سږ کال موضوع دا ده چې انجونې باید د انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کیږي، خو موږ او تاسې پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي، موږ له نور نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. اما رقم چې تاسې مختلفه سرویګانې ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته را برابر شوي دي نه هم موږ خپله حقیقي استفاده ترې ونه کړه. په دې کې ډېر ناخوالې وې، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي و چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ای په مایل شول، دې نه ټول سترګې نه شي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه و هغې ته مثلا واک ورکړل شو، یعنی په واک کې شریک شول، دغه شریکي په واک کې متاسفانه دې کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله. ناخوالې وې، یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول، دې کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول، اقلا موږ هغه مینیموم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده شوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي، د دې نه موږ دا هیله ده چې هماغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا 2 میلیون ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مڅرخی، اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید دی فعال وساتي، اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپله همیشه به مویلی چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغې توان د دې نه درلودو، تر څنګ یې نړیوالې ټولنې هم ترېنه مخ واړوه، په رسمیت ونه پېژند، هغې نور نو څه نه شو کولی. اما اوس دوی ته یو تقریبا نیمه جوړ هېواد په لاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کړي، زه وایم هغه شی چې لاسته راغلی دی هغه باید سالم اوساتي، هغه باید تخریب نه کړي. موږ دغه لاسته راوړنې اقلا هغه لاسته راوړنې چې 80% خلک یې ناراضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د هلکانو ښوونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتون وو، دا د صحي مراکز نوي صحي مراکز جوړېدل وو. موږ اوس شل کالو کې وتوانېدلو چې په سلاو ډاکتران تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په زراو معلمان تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په یعنی په زراو انجینیر نور مسلکي خلک تربیه کړو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمونږ دغه کادرونه زمونږ لکه اوس چې ګورم چې د یو تیاری پسې 5000 خلک مړي وهي،
چې په دې شرایطو باندې هېواد ورته زمینه برابره نه شي چې دوی مجبور شي په دغه شرایطو ته واسیږي او هېواد همداسې ویجار پرېږدي او ترې نه وځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی د دې نه زموږ هیله تمه دا ده چې هغه څه چې د دې په لاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنکړي چې افراطی ډلې هغه ډلې چې اصلا په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوی چې تاسو نجونې د مکتب نه محرومې کی. په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوی چې تاسو باید ښځو ته اجازه د کار ورنه کړی. باید واقعي اسلام په افغانستان کې بل شي نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هغه رقم چې دی هغه رقم په افغانستان کې بل شي اما هغه رقم چې نور ایوادونه نور اسلامي ایوادونه کزې ته کې ژوند کې به د افغانانو کزې هم همدغه امکانات ورته ورسېږي. متاسفانه څو چې موږ په یو بس کې د کزې نوم یادو په مقابل کې متفقې کې چې ګویا خدای نه خواسته موږ د فحشا طرفداري کوي. خدای د پاره د ټول خلک مکتب ته ځي یا کار ته ځي د فحشا د پاره نه ځي. دغه یو غلط برداشت دی چې پر مصیبه کې زهار هم چې په خوان داسې و چې په خوا ټول خلک داسې په خوا ډېر خلک په مکتبو کې په ادارو کې ناسو کار کوي د ټول فحشا ته نه تلل. بالکل یو غلط برداشت دی چې متاسفانه ډېر ورته رنگ ورکول کیږي او ټولن ته داسې خودل کیږي چې ګویا کڅوک د خزو د حقوقو طرفداري وکړه هغه غربي حقوق غواړي. غربي حقوق افغانستان کې ناممکن دی. حتی په اسلامي په مختلفو وادو کې غربي حقوق نشته. هغه څوک چې سیکولري نظامونه لري د هغه خبر بیل ده. اما زمونږ او تاسو چې په قانون اساسي کې په پخواني په قانون اساسي کې د درشه په قانون اساسي کې لیکل شوی چې زمونږ دین اسلام دی پس قانون په اساس موږ یو اسلامي وادسو او موږ هغه شرایط غوړو خو چې د اسلام په چوکاټ کې برابر باید چې د تعلیم تحصیل کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري اتمنه باید ولري او په کنه د ایواد به نه جوړيږي په یو 50% چې د دې خلک چې کزي دي چې دا د هر حق نه محروم شي فکر کوم ماجه ده د افغانستان یو لوی بدبختي.
د اجباري ودونو په اړه باندې که خبره وکړو کله چې جنونی له شونځي راوګرځول سي څومره خطر ست چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري.
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګل توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلودل چې پاید نو شته. دا یو دلیل د اجباري ودو نه پوهیده او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنۍ کې دی خپل انجونې په ډیر وړو سن باندې نه تنه اجباري د سن لاندې یعنی وړې انجونې وده کېدلې د مجبوریتونه ډیر زیات وو. خصوصا اقتصادي مجبوریتونه بعض فامیلونه مجبوریدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبوری کی څو چې دغه په مقابل کې یو مقدار پیسې د دې په لاس راشي. کله یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین وسی یز فکر کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه دوی غوند ګرانه نو وسی چې دغه ژوند په خطر کې وشي. مګر باید دا دو شیان ناپوهی بیسوادی او اقتصادي مشکلات باید اتمن رفع شي. هغه واد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهی نه وسیږي اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه وسیږي په هغه کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتنې لپاره کوشش وکړي. هغه مور چې باسواد وسیږي هغه په هیڅ صورت باندې خپل چې توانمند وسیږي خپل چې کار لري په هیڅ صورت باندې خپل وړل لور د تنه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړي کسن باندې واده وکړي د دې لپاره چې مور خوشاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی. دا مجبوریت باید رفع شي. یعنی دا چې امور امپلار باید واسواد وسیږي امور امپلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري او عاید باید دی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینه ولې شي ژوند ورته مهیا که ژوند ورته مهیا کول شي اقل مخه کنه وسی دغه وګه پاتې نشي تنه دی په پیسو صورت باندې خپل وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نکي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بیسوادی ده چې باید هر مور باسواد وسی څو شي کول خپل د لور د حق نه دفاع وکي. باید هر پلار باسواد وسی څو خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي. که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډیر مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامه درلودې، له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډیر کارونه کول. اوس چې طالبان راغلي دي، دا ستونزه تاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخه سوه چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم
یا متاسفانه ار فیلی تعاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزان باید دا وسنجی یا دا پا من نظر ونیسی چه هر استونده شده ایجاده ای یا مثلا ار کمکونه چه خپل ملت تا کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي، معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعه رسیږي. کچیر د بشری کومکونه کمیږي، کچیر د معنوي کومکونه ویلې شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د کوال لپاره د مسافونه کول کته لګیږي، ته مستقیم تاوان هغه خوارو لسته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري. او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به ډېر منفي اوسېږي، او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري، پوهه نه لري، کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاده لري، یو زوی یا یو لور زوی دواړو کار کوو او مور پلار یا ته خپل ژوند ورته برابر کړي، که یوې د کار نه منع شي، معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي، ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري. چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري، هغه د دې توان نه لري چې حتی هغه پوهاوي پروګرامو ته غوږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر موږ ته دا ده چې باید بشردوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نه شي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د ژوند د یعنې غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي، دا په هر صورت چې کېږي باید حتما افغانانو ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان اغه پروګرامونه چې په هوای ورکی هغه باید جاری وساتل شي، څو دا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمينه ورسره برابر اوسيږي. یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نفي چې کوم خوراوانه سوتکو، اما اله مان یې چې ان شاء الله پرته به ټول شي سم شي.
کنجونی به سواد وي د دوی راتلونکي به هم داسې ویل ک تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تفسیر وکړه، خو ک پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هرڅ اغیز ته ورسو، ک د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او به سواد وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او ک په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو، د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي، یعنی څومره منفي اغیز پر په دې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندې کړي، او همدارز په دولتي ادارو کې د شتو نشتون په دې معنی نه دی چې نیمه ټولنه نور فلسفي ده.
دانشمند یا پوه خلک یا باسواد خلک موږ کافی نه دي لکه نور هیوادو، موږ تر اوسه هم ډېر وروسته پاتې یو. فیصدي د باسواد خلکو په افغانستان کې ډېره ټیټه وه، او دا هغې کې که موږ بیا هم نیمایي یعنې که نه اوسي مثلا یو په څلورمې سی کې ښځې اوسېږي، که دا هم معلوم کړو دغه قشر به نور هم لږ شي. یعنی هغه کادرونه چې ښځې دي، مثلا استادانې دي، مثلا معلمانې دي، ډاکتران دي، انجینران دي، یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدي د باسوادو خلکو پوره کړې ده. که دغه هم موږ د کار نه محروم کړو، دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي. دا یوه لویه ستونزه خپله حکومت ته ده، او تر څو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل، یعنی باسواده خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه، دوی خپله هم ضرورت لري دغسې تکړه یا مسلکي خلکو ته. که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم دوی قطع کړي، یعنی هغې امکان ته پرې نه دي، نور هم به دا ستونزه ډېره شي. یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل، خپله اداره به حتما فلجیږي. یعنی که فلج نشین ناقصه کیږي، بلکل ناقصه کیږي. دا یو خو ده، بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بالکل په بد نظر وګوري، ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت ونه پیژني، هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده. نه په اسلامي اصولو باندې برابره ده، نه په اجتماعي اصولو باندې برابر، نه په انساني اصولو باندې برابرېږي. چې ته نیم خلک د یو جامع بالکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري، ورته هیڅ حق قایل نشي، او نیمایي ته فرزن قائل شي. دا یو ستونزه ده چې خپل ادیب په مشکل گرفتار اوسي. بل ستونزه ده چې د باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني، او که ونه منل او دې په رسمیت نه پیژني، دا به تر هر کاله پورې چې دی وشي کولای په زور هلته کینی، بالاخره به یعنی انزوا ته لاړ شي، او بالاخره به څوک په رسمیت نه پیژني. او خپل په منځ کې به باید امکان دی شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړیږي، یعنی د منځه لاړ شي. نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دې ته قناعت ونه کړو چې ښځه مثلا حتما باید کور کې کښېني. د ښځې یوه مثلا دې متاسفانه میډیا ته داسې بې سواده مبصرین راوړي، داسې تبصری کوي چې ښځه که فرزن لاړه شي، په لار لاړه شي، د دې د بوټو غږ د دې سبب کېږي چې یو بل چا ته مثلا تحریکوي. دا هغه خبرې دي چې واقعا ډېر یو ابتدایی خلک دی شاید ورسره ومني، په قمده ټول پیخاندي، حتی نفرت کوي د داسې پوهې نه د خلکو چې ته د ښځې نه څه رقم یو برداشت لري، ته د ښځې د لاره تک تحمل نه لري، ته د ښځې د جامو د اغوستلو تحمل نه لري، ته نو څه رقم مسلمان یې، ستا په مسلمانۍ زما شک راځي. یعنی دا یو خبرې دي چې دوی باید دغې ته متوجه اوسېږي چې دا خلک تخریشوي. تخریش که په خلکو کې ډېر شي انقلاب کېږي، یعنی چې وي هغه جامعه د منځه ځي. که هر رقم وساتي، که هر څومره په زور فشار راول امکان نه لري چې نور درته سر ټیټ کړي. باید احترام وشي، متقابل احترام باید ټول اقوام ته وشي، ټولو ښځو ته وشي، ټولو قشرو طبقې ته وشي، مثلا ښځو ته، نارینهو ته، اقوامو ته، اقلیتو ته، حتی هغه چا ته چې خوښېږي دنه باید هغې ته احترام وشي. نو که دا رقم چې د دوی د ښځو شتون په جامعه کې نه خوښېږي، شاید د ټولو نه اوسي، شاید د یو طبقې اوسېږي، که دوی دې سره ډېر کلک لاړ شي، فکر کوم چې نړۍ به هم د دوی سره ډېر جدي برخورد وکړي.
بله ډیره مننه صافی صاحب. اوریدونکو له تاسو هم مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام نور وخت پای ته رسیدلی دی. د خدای په امان.
پلپکے اوبراتا جڑ دیرا نوڑے دے بیجڑ یمل جڑ راتا مور مورت گئیم مور مورت گئیم پلپکے اوبراتا جڑ دیرا نوڑے دے بیجڑ یمل جڑ راتا پیادر تماشن چھومن کری زیمے پلاس کی دا گئیم پلپ کے ابرا کا گئیم پل پکے اوبرا کا گئیم پل پکے اوبرا کا جڑ تیرا نوڑے دے بیجڑ یمل جڑ راتا بیادر تماشم شوما نکری دے میں پلاس کی دا
ساعت